Ali Mashay. پدې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو پر پروسې د سیاسي ګوندونو د څارنې غوښتنه مني، خو وایي اوس ناوخته ده چې دغه انتخابات د بایومتریک له لارې ترسره شي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو انصار لیکونه. د چک ولس مشر په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د چک د پوځي ماموریت ملاتړ وکړ. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وایي دی دا تمنه لري چې د اروپایي ټولنه به د اټومي تړون په ارتباط د تهران تر څنګ ودرېږي. د امریکا د دفاع وزارت یو لړ پوړي چارواکی وایي که چیرې هند له روسیې څخه د دافع هوا د S-400 سیستم په څیر ډېرې وسلې وپیري، متحده ایالات دې ضمانت نشي کولی چې پر روسیې له لګول شوو بندیزونو څخه دغه هیواد معاف کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له تروریزم سره د مبارزې او امنیتي مسایلو په چارو کې د چین د دولت له وزیر چینګو پینګ سره د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. دا لیدنه کتنه پرون ناوخته په ارګ کې وشوه. ښاغلی کو پینګ وویل د چین حکومت د افغانستان له لوري طالبانو ته د مشروط اوربند ملاتړ کوي او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې په بهیر کې همکاریو ته ژمن دی. د دې غونډې په مهال افغان ولسمشر وویل تروریزم د دواړو هیوادونو او نړۍ ګډ دښمن دی چې د ګډې مبارزې له لارې ولې شو د ترهګرو مخه ونیسي. ښاغلی غنی تر لوی اختر یوه ورځ مخکې له طالبانو سره درې میاشتنی مشروط اوربن اعلان کړل. دې اوربن شرط دا دی چې هغه وخت به پلی کېږي چې طالبان یې ومني. تر اوسه طالبانو دې اوربن ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د چک ولسمشر میلوش زیمان په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د چک د پوځي ماموریت ملاتړ وکړ. په پراګ کې پرون د چک جمهوریت له سفیرانو سره د دې هیواد ولسمشر د کلنۍ غونډې په مهال وویل په کابل کې د چک پوځیان د پراګ لپاره جګړه کوي. په وروستیو کې په چک کې یو شمېر ګوندونو پر حکومت فشار زیات کړی چې له افغانستان خپل پوځیان وباسي. تېره میاشت په بګرام کې د یوې چاودنې په مهال درې چکي سرتېري ووژل شول. په افغانستان کې چک 230 پوځیان او روزونکي لري او له 2002 میلادي کال را په دې خوا په د هیواد کې تر اوسه 14 چکي سرتېري وژل شوي دي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ درېیمه یوه ورځنۍ لوبه سبا په بلفاست کې ترسره کیږي. د دواړو لورو ترمنځ روانه اونۍ د 50 اوورونو دوه لوبې وشو چې یوه افغان لوبغاړو او بله پرون ایرلند د درې وکټو په توپیر وګټله. سبنۍ لوبه مهمه ده ځکه د دې لړۍ وروستۍ یوه ورځنۍ لوبه ده او هر لوري که وګټله د دغو یوه ورځنۍ لوبو جام به خپل کړي. افغان لوبډلې د ایرلند دې سفر په ترڅ کې تر دې مخکې د 40 اوورونو له دریو لوبو دوه ګټلې وې او یوه د باران له امله نه وشوې. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وایي دی دا تمنه لري چې اروپایي ټولنه به د اټومي تړون په ارتباط د تهران تر څنګ ودرېږي. خامنهي پرون له ولسمشر حسن روحاني او وزیرانو سره په ګډه غونډه کې وویل
با اروپا بنده قبلا هم گفتم الانم میگم
د اروپا په برخه کې ما مخکې ویلي و اوس بیا وایم له اروپا سره باید ارتباط ادامه پیدا کړي، خو له دوی هیله مه کوئ، له اروپا امید قطع کړئ. اروپا داسې ځای نه دی چې موږ وکولی شو د خپلو بېلابېلو مسایلو لپاره د اټومي تړون د مسلې او اقتصادي مسایلو په ګډون هیله ورته وکړو، دوی به هیڅ ونه کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه وتلی دی، خو جرمني، فرانسه، برېټانیا، چین او روسیه لا هم دې تړون ته ژمن دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې د سوریې د ادلب ولایت په چارو کې مداخله ونه کړي. سرګی لاوروف پرون په ماسکو کې خبرلانو ته وویل د سوریې حکومتي ځواکونه دې ته چمتو شوي چې پر ادلب پراخ عملیات وکړي او په دغه هیواد کې د یاغیانو دغه وروستی مرکز هم ونیسي. بل لور ته د روسیې اژانسونو په وینا له 2015 کال راهیسې چې د سوریې کورنۍ جګړه پیل شوې، تر بل هر وخت روسیې په ختیځ مدیترانې کې ډېرې جنګي بیړۍ ځای په ځای کړې دي. لاوروف وویل د هیله مند چې لویدیځ همکاران ادلب داخل نشي او د تروریزم ضد عملیاتو مخه ونه نیسي. واشنگتن، لندن او پاریس روانه اونۍ دمشق ته خبرداری ورکړه او ویل چې د ادلب په جګړه کې کیمیاوي وسلې استعمال نکړي. د امریکا د دفاع وزارت یو لوړ پوړی چارواکی وایي که چیرې هند له روسیې څخه د دافع هوا د اس 400 سیسټم په څیر ډېرې وسلې وپیري، متحده ایالات د دې ضمانت نشي کولی چې پر روسیې له لګول شوو بندیزونو څخه دغه هیواد معاف کړي. د آسیا لپاره د پنټاګون لوړ پوړی چارواکی رندال شریور د چهارشنبې په ورځ دغه بیان وروسته له هغې ورکړ چې کانګرس روانه میاشت یو قانون تصویب کړ چې له مخې پنټاګون ته اجازه ورکوي چې هغه هیوادونه چې له روسي دفاعي کمپنیو څخه چې امریکا پرې بندیزونه لګولي وسلې پیري مجازات نه کړي، که هغوی له واشنګټن سره خپلو دفاعي اړیکو ته پراختیا ورکوي او د روسیې پر وسلو ورو ورو خپله اتکا کموي. د هغو هیوادونو په ډله کې چې ویل کېدل له دغه قانون څخه به ګټه پورته کړي د هند نوم ډېر یادېده، او هندي او په ټوله کې د جنوبي آسیا رسنیو تل دا خبره کړې چې ښایي هند له دغو بندیزونو معاف شي. خو شریور چې د واشنګټن د کارنګي د سولې په نړیوال انسټیټیوټ کې پرون خبرې کولې وویل دا تصور چې ګواکې موږ به په بشپړ ډول د هند د اړیکو ساتنه کوو او له دې پرته چې هغوی څه کوي له بندیزونو یې جلا کوو، باید ووایم چې دا یو څه غلط فکر دی. سعودي عربستان د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړ چې ویلی دی د یمن په کورنۍ جګړه کې د سعودي په ګډون ښایي ټولو لورو جنګي جنایت ترسره کړی وي. ریاض پرون په یو بیان کې وویل د ملګرو ملتونو په دې راپور کې ناسم معلومات ځای شوي او له حوثي یاغیانو څخه د ایران د ملاتړ مسلې ته پکې اشاره نه ده شوې. د ملګرو ملتونو یو پلاوی د سهشنبې په ورځ د یمن د جګړې په اړه په خپل خپاره کړي راپور کې څرګنده کړه چې د یمن په څه باندې 3.5 کلنې جګړې کې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او د یمن حکومت ښایي د جنسي تېریو او د بېګناه خلکو نیولو په ګډون کم عمره هلکان جګړې ته استولي وي. او د اریزونا ایالت په مرکز فینکس کې د سناتور جان مکین جسد د هغه د کورنۍ د غړو، پخوانیو همکارانو او نورو عامو خلکو د لیدو لپاره پرون کېښودل شو. د اریزونا ګورنر ډوګ دیسی په دې مراسمو کې د اریزونا مشهور طبي پارک ته اشاره وکړه چې په نړۍ کې یو بې ساری پارک دی، او د جان مکین ستاینه یې داسې وکړه:
To the rest of the world, John McCain was Arizona.
نور نړۍ ته جان مکین اریزونا او کله چې موږ ټول دلته راغلو او خلکو ته مو وویل چې موږ د اریزونا یو، خلک په دې برخه کې له دوسترو شیانو خبر دي، له جان مکین او ګرین کانون څخه. تاسو اریزونا له جان مکین پرته تصور کړئ لکه اریزونا چې له ګران کنیون پرته تصور کوئ. دا طبیعي نه ده. جان مکین چې دوه ځلې د جمهوري غوښتونکو ګوند له لوري د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید شوی و، د تېرې شنبې په ورځ د 70 کلونو په عمر د سرطان د ناروغۍ له امله مړ شو. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو پر پروسې د سیاسي ګوندونو د څارنې غوښتنه مني، خو وایي اوس ناوخته ده چې دغه انتخابات د بایومتریک له لارې ترسره شي.
بایومتریک سیستم هم ډېر زیات وخت ضرورت لري. کومې کمپنۍ سره چې موږ تماس نیولی یا کمپنۍ سره همدغو حزابو هم تماس نیولی، هغه له الاقل شپږ میاشتې ته ضرورت لري، او موږ تر انتخاباتو پورې صرف 5 ورځې لرو.
د هلمند نادلي ولسوالۍ بې ځایه شوي اوسیدونکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو په څو عملیاتو یې ژوند ډېر تریخ کړی دی.
عملیات داسې عملیات دي چې ولاړ شو راس، نو خدای ښه پوهېږي چې څه رقم نه مثال موږ سره مرستې کړي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې روسیې له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې په سوریه کې مداخله ونه کړي. د خپرونې په دوهمه نیمه کې 2 اونیز پروګرامونه دلته خپرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې
په 1446 کال کې 1446 تر اوسه ونه ویده، نو 150 کلن سو په غواش چیفتي تاسو وای ده.
که غواړئ د کابل د وزنی ژوبڼ په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ، د ژوند په شیبو کې 19 پروګرام ته غوږ شئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است نوري خپل تخنیکی همکار په مرسته د قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ورځ وروسته تر دې چې د کابل ښار په پینځو بیلابیلو سیمو کې سیاسي ګوندونو مظاهرې وکړي، د مظاهره کوونکو یوه غوښتنه ومنله. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ازادي رادیو ته وویل چې د ګوندونو استازي کولی شي چې د تلې د 28 نیټې د انتخاباتو په څارنه کې برخه خواخلی. لدی مخکې هم البته سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو فعالانو د پاکستان کې د مخکنیو انتخاباتو پروسې څارلی او دا کومه نوې خبره نه ده، خو مظاهره کوونکي د دې غوښتنې ترڅنګ د بایومتریک له لارې د انتخاباتو د ترسره کېدو او په انتخاباتي سیستم کې د تغییر پر راوستو ټینګار کوي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د یو شمېر سیاسي ګوندونو دا وړاندیز ومنه چې د دوی استازي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د بهیر څارنه وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس کلاچان عبدالبدی سیاد ازادي رادیو ته وویل چې دا څارنه خپل مراحل لري، هغه باید ترسره شي.
نظارت د قانون له مخې د دوی قانوني حق ده. موږ دوی ته مخکې هم ویلي وو چې خپل متخصصین راولېږي او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره یو ځای په یو میکانیزم باندې خبرې وکړي چې څنګه باید هغه نظارت په مرکز ولایتو کې ترسره شي، او هغه ګوندونه چې غواړي نظارت وکړي هغوی د قانون مطابق باید اول د کمیسیون ته خپل اسناد وړاندې کړي، د کمیسیون څخه اعتبارنامې واخلي او د اعتبارنامو څخه وروسته بیا خپل ناظرین موږ ته معرفي کړي، تر څو د هغوی دغه خاص کارتونه چې ناظرین ته د نظارت لپاره ورکول کېږي هغه موږ دوی ته ورکړو.
د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یو شمېر ګوندونو استازو حکومت تورن کړ چې په انتخاباتو کې د درغلیو هڅې کوي. دغو اعتراض کوونکو د ښار په پنځو سیمو کې مظاهرې وکړې. مظاهره کوونکو وویل که چیرته د دوی غوښتنې ونه منل شوي، دوی به د ولایتونو پر لور د خپلو اعتراضونو لمن پراخه کړي. دا ګوندونه چې په سر کې جمعیت اسلامي او حزب اسلامي دي، ادعا کوي چې ټول شمېرې 15 سیاسي ډلو ته رسیږي. دوی د انتخاباتو د څارنې ترڅنګ پر دې ټینګار کوي چې د بایومیټریک ټکنالوژي له لارې دې انتخابات ترسره شي او په انتخاباتي نظام کې دې تغییر راشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد وایي چې د بایومیټریک مسله وخت غواړي او په انتخاباتي نظام کې بدلون د دوی صلاحیت نه دی.
د قانون تغییر هغه د قانون د انتخاباتو په اساس باندې او د همدار رقم ته د اساسي قانون په چوکاټ کې څنګه موږ ورته وګورو هغه وسته منلو وایل نه دی. او هغه تغییر چې په قانون کې راځي او تعدیل چې په قانون کې راځي هغه یا پارلمان دی یا د افغانستان جمهور رئیس د انتخاباتو قانون وایي چې کله تاریخ د انتخاباتو اعلان شي بیا په هیڅ طرز العمل کې هم په خپلو طرز العملونو کې هم بیا کوم تغییر نشي راتلی. او همدا رقم د بایومیټریک مسله چې دا موږ په منوال شکل باندې ثبت نام شوی ده، نو د بایومیټریک سیستم هم ډیر زیات وخت ضرورت لري. کومه کمپنۍ سره چې موږ تماس نیولای یا کمپنۍ سره همدغه حزاب هم تماس نیولای هغه على الاقل شپږ میاشتې ته ضرورت لري او موږ تر انتخاباتو پورې صرف 15 ورځې لرو.
د معترضو سیاسي ګوندونو یو شمېر مشرانو د شنبې په ورځ پارک کې له ولسمشر اشرف غني سره غونډه وکړه. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د حکومت او سیاسي ګوندونو ګډه کمیټه دې جوړه شي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو ټاکلې نیټې او مهالویش ته په پام سره د سیاسي ګوندونو د وړاندیزونو په اړه خپله عملي طرحه وړاندې کړي. خو پرون د دغو ګوندونو استازو د مظاهرو پر مهال په کابل کې ازادي رادیو ته وویل چې پر ګډې کمیټې ځکه باور نه لرو چې حکومت او د انتخابات خپلواک کمیسیون تر اوسه د انتخاباتو په ارتباط د دوی یوه غوښتنه هم نه ده منلې.
زما رایه زما حق.
د میزان د 28 د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خورونه کې د اف ام په 3.15 په صافه اوازي اوریدلې شي. د سهار 8 بجې او 14 دقیقې د مخکې په کورنیو خبرونو کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر اشرف غني پرون په ارکې له تروریزم سره د مبارزې او امنیتي مسایلو په چارو کې د چین د دولت له وزیر چینګو پینګ سره د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې ګواکې چین غواړي په افغانستان کې پوځي حضور زیات کړي. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل په افغانستان کې د پوځي زده کړو د کمپ د جوړولو پلان نه لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی دا څرګندونې پرون په پیکینګ کې خبر لاند ته وکړې. نور تفصیل د عصمت سروان په رپورټ کې اوري.
چین دا خبره رد کړه چې ګنې دا هیواد غواړي په افغانستان کې پوځي اډه جوړه کړي. چین په افغانستان کې د اډې د جوړولو خبر وروسته له دې رد کړ چې د هانګ کانګ یوې ورځپاڼې راپور ورکړ چې چین د افغان پوځیانو د روزنې د یوه کمپ په جوړولو کار پیل کړی دی. ساوت چاینا مارننګ ورځپاڼې د چین د پوځ د نامعلومو سرچینو په قول وویل چین د واخان په دهلیز کې چې د چین، پاکستان او تاجکستان ترمنځ پروت دی د افغان ځواکونو د روزنې لپاره کمپ جوړوي. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی هوا چونیانګ وویل چې دا راپور حقیقت نه لري. د یوې خبري غونډې ته وویل د دې خبر له لیدو وروسته څرګنده شوه چې هغه رښتیا نه دی، نه کم شته او نه روزنه، دا حقیقت نه لري. هوا دا هم رد کړه چې چین دې سیمې ته خپل پوځیان لیږي یا لیږلي دي. رویټرز خبري اژانس وایي چې د چین دفاع وزارت په افغانستان کې د اډې د جوړولو په اړه د دوی پوښتنې ته ځواب ونه وایه. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په واخان سرحدي سیمه کې د چین له لوري د پوځي اډې د جوړېدو خبر خپرې شي. تر دې وړاندې د سږ کال په جنوري میاشت کې ویل شوي وو چې چین د افغانستان په پوله کې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یوه لیوا جوړوي، خو وروسته د چین دفاع وزارت دا راپور رد کړ. دې وزارت همداراز هغه راپورونه رد کړي وو چې پوځي وسایط د افغانستان او چین په پوله کې ګزمې کوي. چین له افغانستان څخه د یوغور مسلمانو بیلتون غوښتونکو د ور اوښتو له درکه ډیره اندېښنه لري. په وروستیو کلونو کې د چین په شینجن نارامه سیمه کې په سلګونو تنه وژل شوي دي. د چین حکومت د شینجن د سیمې د نارامۍ علت اسلام پال وسلوال بولي. چین له امریکا او پاکستان سره په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د منځګړتوب لپاره هلې ځلې کړې دي.
و همونه دل چه ده چین ده بهرنیو چارو وزارت تحق را پرون رد کرل چه و لپا ده هیوات غواری پا افغانستان که یو پوزی اده جوره کری. ده هند ده ندالی و لسوالی بیزه شوی و سیدون که وید افغان امنیتی زواکون و پتس و عملیاتو جون دیر انتریخ کرده. پلشکرگا که میش تو دیده و لسوالی لیوش میر بیزه شو و سره چه زمکسی میز خبریال خبری کری طول ور تویلی چه امنیتی زواکون سیمه نیسی او بیر تخشی که وی او دیر زلی ده عملیاتو پترس کرده دوی کورون ورانوی او کتی خرابوی. ده هلمند ولایت شورا غری وای دا یوازی ندالی نده بلکه پا نور و لسوالیو کچه افغان زواکونو ده بیر تنیولو یا ده حکومتی واکمنه ده پراخیدو لپار عملیات پیل کری هم ده حال ده. پا دیاره نور تفصیل ده ازالی ردو ده خبریال الیاس دهی پرپورت که
عبدالله د بولان په کرنیز فارم کې د زراعت د ریاست اړوند د مڼو په یوه باغ کې اوبه لګوي. دی د ځان باغ هم لري، خو دلته راغلی دی چې زده کړي څنګه خپل د مڼو باغ د مرضونو څخه ساتلی شي.
دا د هلمند له هلمند د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال یو بل تفصیلي راپور دی چې په د پهلمند کې د کروندګرو او د کرنې په اړه ترتیب کړی و. هغه راپور چې د نادلي ولسوالۍ د اوسیدونکو پر ستونزو څرخېده اوس خپرېدو ته چمتو دی.
سکندر د نادلي ولسوالۍ چانجر سیمې ته د غځېدلي سړک پر غاړه د خوراکي او غیر خوراکي توکو دکان کوي. شپږ میاشتې کېږي چې د وسلوالو او افغان سرتیرو د نښتو او جنګونو له امله د کور او کلي راوتلی دی. دغه کورنیو شمېر لا دقیق نه دی چې په نادالي کې د روانو عملیاتو په خاطر د خپلو کورونو نه بې ځایه سوي دي، خو د لشکرګاه د درېیمې امنیتي او زیړوند بولان سیمې ته د نادالي نه ګڼ شمېر کورنۍ راغلي دي او دې ته منتظرې دي چې جنګ یو طرفه سي او دوی بېرته خپلو کورونو ته ولاړ سي. سکندر او د پر دکان ناست بې ځایه سوي خلک وایي د افغان ځواکونو د تازه پیل سو عملیاتونه پوزې ته راغلي دي. وسلوالې په کورونو کې سنګرونه نیسي او افغان ځواکونه دیوالونه او خونې نړوي.
نه سمې اوبه شته، منطقه منعم نه ده، اوس عملیات داسې عملیات دي چې ولاړ سو ورځ نو خدای شو پویږي چې دا سره کمنه مثال مو سره مرستې کړي د مرستو دغه راسي برته ولاړ شي هغه والي چې دولت راغلی دي ولاړ شي بېرته راسي مینونه پاتې دي زموږ کیس رایونه نړېدلي دیوالونه نړېدلي موږ نشو کولی چې خپل ځای ته ورسو حکومت ته سړک ته پراختیا په خاطر چې یعنې دلته مثال داسې نه چې طالبان بیا دلته ځاله ونیسي موږ پوښ کې سرایونه نړۍ چې یوه خونه په ډېر تکلیف جوړېږي دوی بېرته اوس هغه دیوالونه نړۍ د خلکو خونې نړۍ
خلکو دا غوښتنه ده چې امنیت راسي او خلک پر کراره شي خپلو ځایو ته ولاړ شي
حکومت د تیر څو میاشتو راهیسې په ندالی کې عملیات پیل کړي دي چې لږ پرمختګ یې کړی دی خو کرار او سست حرکت یې د خلکو عادي ژوند ګډوډ کړی دی د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي د خلکو ستونزې او مشکلات یې د حکومت سره شریک کړي دي خو چا یې په خبره سر نه دی ګرولی هغه د عملیاتو د سست حرکت له امله چې د خلکو ژوند او کاروبار یې زیانمن کړی دی د امنیتي ځواکونو پر مسولینو نیوکه وکړه
نو دا خلک روز مره بار دي زوم دولت چې عملیات کوي هغه امکانات چې د عملیاتو لپاره پکار دي هغه دې پکار واچي هغه دې آماده کړي خپل د پلان او پالیسۍ له مخې د عملیات وکړي چې څو د خلکو د بار د اذیت د مهاجرت سبب ونه ګرځي
د هلمند والی بیا د نادالی د اوسیدونکو او ولایتي شورا د رئیس خبره نه مني تورن جنرال محمد یاسین د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دمګړې په ندالی ناوی ګریشکا او د لشکرګا په څلورم حوزه باباجی کې عملیات روان دي او ډیر سیمه برته د وسلوالو څخه نیول سوي دي
په سوچ سقامتو توضیح کړي چې یو عملیات د تصفیه دي چې دشمن د ساحې نه تصفیه او د امنیتي کمربندو ساحه پراخیږي چې په هغه کې تاسو عمل وګورئ د ناوی ولسوالۍ د ګریش ولسوالۍ کې ساحه پراخ شوې همدارنګه نادلی ولسوالۍ د دشمن د وجود نه پاک شو دغه څو ورځې کې تاسو پیشرویانې د چانجیر او باباجي په استقامت کې ګوري چې دا پیشرویانو عملیات په دغه استقامتو تر ګریش پورې ادامه لري ان شاء الله چې پلانډو شپورځ کې به مونږ د ګریش
شغل یاسین ول دغه کورنوي سره د نقدي او د خوراکي توکو مرستې هم روانې دي چې بي ځای سي وي دول د مزکنو عملیات ترڅنګ د شپې له خوا چاپی او هوایی بریدونه هم ډیر کړی دی او ډیر ژر به ګنمیشتې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي او خلکو ته به د عادي ژوند زمینه برابره سي نادالی ولسوالي د 2015 میلادي کال په وروستیو کې د وسلوالو د سختو بریدونو په ترڅ کې د افغان ځواکونو له واکه ووتله چې تازه د بیرته نیولو لپاره حکومتي سرتیرو عملیات پیل کړي دي مودلیاستای د ازادي راډیو هلمند
د هلمند څنګلورې اورزګان چې ډېری ولسوالۍ نه امنیا او حکومت پرې بشپړ واک نه لري د دولتي عوایدو پر راټولولو کې بیا له ستونزو سره مخ دی د عوایدو د راټولېدو مسؤلې ادارې وایي د نورو ستونزو تر څنګ چارواکي او زورواکي هم مالیه نه ورکوي په دې مناسبت پرون په ترینکوټ کې د عوایدو د راټولولو په هدف یوه ګډه کمیټه جوړه شوه نور حالې د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال شریف الله شرافت راپورټ کوي
د اورزګان ولایت د دولتي ادارو یو شمیر مسولین وای په دغه ولایت کې د دولت لپاره عواید راجمع کول د نورو کلونو په پرتله څو برابر سش کال کم سوی دي دغه مسول کسان وای چې لامل د زورواکو او یو شمیر لوړپوړو دولتي چارواکو د مالی نوار کړه او د یو شمیر مسول کسانو ناغېړي او نامنی ده د دولتي ادارو مسولینو دغه خبرې نن چهارشنبه په همدې مخه په یو جوړه سوی غونډه کې وکړي د لډلې د ورېښنا شرکت رئیس عبدالسمیر شرافت وایي چې په میلیونونو افغانۍ یو شمیر لوړپوړي چارواکي او زورواکي پوره وړي خو نه یې ورکوي چې له امله یې د دوی عواید هم کم سوي
او زموږ سره چې قرضداران دي اکثره هغه کسان دي چې هغه په دولت کې اړیکې لري او یا نور داسې کسان دي چې بانفوزه خلک دي هغه پیسې نه تاویلي موږ په دغه مشکلاتو باندې اخته یو که چیرې دا کسان راشي زموږ تقریبا اوس 3.5 میلیونه افغانۍ پر دغه چې ما درته یاد کړه پر دغو کسان باندې زموږ د برېښنا ټیکس پاتې دي او دا تقریبا 2 او 3 او 4 کاله څخه پاتې دي چې هر وخت برق پر کاته کو بیا راځي خپل برق هم بسته کوي په زور هم بسته کوي که موږ نه خپل کس راولي هغه برق لین بیرته خپله بسته کوي په بار بار باندې سپیش شوي دي چې هغه زموږ کارمندان ورځي صحیح ته هغه تهدید شوي دي
د ترینکوټ ښار لپاره نوې ښاروال نعمت الله بختیار هم وایي چې په دغه ولایت کې لګر لسو یو نیم کال څخه بیا تر نن نیټې پورې د دوکانونو او کورونو څخه د صفایي پیسې نه دي راټولې شوي چې د ښاروالۍ په عوایدو کې څو برابره کموالی راوستلی او ان تر دې چې ښاروالۍ خپلو مامورینو ته لا هم معاشونه نسی برابرولی
اسمنا کوی په روزګان کې د 1491 څخه بیا تر و سفری د دکانو او کورو څخه د صفایي پیسې نه دی تحویل شوی. دا چې ولې نه دی تحویل شوی د وخت امرینه به جواب وایي چې موږ د ماش نه سر پر کولې وخت چې خپل کارمندان ته ماش نه سر پر کولې ته به د شاد انکشاف د شاد پرمختګ خلکو د عامه خدماتو د وړاندې کولو د فار څنګه کار وکړي.
ټول سره سره د دغه ولایت د ترانسپورت ریاست مسول احمد شاه خان هم وایي چې په وایدو کې څو برابر کموالی راغلی دی. عامل نام نی ادوی
د محلات ته چې به موټر تللی دا اوس مهم اخستل زموږ اوایه دی څو اوس موږ یوازې د کندهار ته چې موټر ځي د هغه سوایه ده خو نور اوایه موږ نه سره ټولولې نو زموږ اوایه ډیر په سفر کې دی اوس د ونی وکال کې لاریم ټوله بنج دي د ولسوالیو ده د ولایت لار هم ډیر خراب ده.
د اورزګان د ولایتي ادارې مسولین بیا وایي چې هو ډکړی له زورواکو به مالیه راټولوي او وایي چې د غراضې د مالیه راټولولو په مخه یو لړ نوي طرز العملونه هم جوړ کړي دي. د والی مرسیالا تاولا پزلی
او نور څوک قرضدار دي که چه دي څوک مپوخ نه ده مسټول به انشاءالله خپل قرضونه هم خور کوي او هغې دپاره به یو خاص میکانیزم ورته جوړوو په بله غونډه کې چې اول څه کوو دویم څه کوو دریم څه کوو لکه کابل برښنا شرکت چې هغه تاسو به یې نه رسنو د مختلفو لارو نه یې څه وخت ورکوي بیا یې رسنیزه کوي بیا ورته که نه بیا د څارمالۍ ته معرفي کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې نن د عوایدو راټولولو په موخه یوه ګډه کمیټه جوړه شوه چې له دې وړاندې به ټول مسولین د هرې میاشتې په پای کې یوه ناسته کوي او د عوایدو راټولولو پر مهال به پراته خنډونه له منځه وړي کوم چې له دې وړاندې مسولین ورڅخه سر ټکوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. روسیې له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې د سوریې په ادلب ښار کې چې د بشر الاسد ځواکونه پراخو عملیاتو ته تیاری نیسي مداخله ونه کړي. لویدیځو هیوادونو روانه اونۍ یو ځل بیا د بشر الاسد رژیم ته خبرداری ورکړل چې په دې جګړه کې له کیمیاوي وسلو استفاده ونه کړي. احمد شبر راپور لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر غربي هیوادو شغ وکړ چې په سوریه کې د ترهګرو د جرړو د ایستلو په چارو کې مداخله ونه کړي. سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ دا خبرې په ماسکو کې خبریالانو ته په داسې حال کې وکړې چې راپورونه وایي د بشار الاسد ملاتړي ځواکونه د ادلب ولایت نیولو ته تیار شوي. ماسکو هم په ورته وخت کې د سوریې خاورې ته څیرمه د مدیترانې په بهیرې کې جنګي بیړۍ زیاتې کړې دي. روسی رسنۍ خبر ورکوي چې له 2015 کال را په دې خوا چې روسیې د سوریې په کورنۍ جګړه کې مداخله پیل کړه، دا تر بل هر زمان ډېر روسی ځواکونه دي چې په مدیترانې کې ځای پر ځای شوي دي. سرګیلا اوروف ادلب ولایت یو ناسورو باله او ویې ویل چې دا سیمه باید پاکه شي. دا د هغو ترهګرو وروستۍ ستر اړه ده چې د اوربن له زون څخه استفاده کوي. دوی ملکیان سپر کړي او هڅه کوي چې هغه وسله والې ډلې چې له حکومت سره خبرو ته چمتو دي تر خپل واک لاندې راولي. دې لیدلوري ته که وکتل شي دا یو خیرن ناسور دی چې باید تصفیه
شي.
لاوروف زیاته کړه چې دی هیله من دی چې لویدیځ هیوادونه به د یاخیانو هلو ځلو ته سر ټیټ نه کړي او د تروریزم ضد عملیاتو مخه به ونه نیسي. واشنگتن د سوریې د وکلنې کورنۍ جګړې په ترڅ کې د اسد د رژیم د مخالفانو ملاتړ کړی. ترکیه هم د دې رژیم د مخالفانو حمایت کړی دی خو تر ډېره یې د هغو مخالفانو پلوي نه ده کړې چې واشنگتن یې تر شا ولاړ دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرته له دې چې ډېر جزئیات ورکړي دا خبره وکړه چې د ماسکو او انقره ترمنځ د ادلب د جګړې په برخه کې بشپړ سیاسي تفاهم شته. امریکا، بریتانیا او فرانسې روانه اونۍ یو ځل بیا د بشار الاسد رژیم ته خبرداری ورکړ چې د ادلب په جګړه کې له کیمیاوي وسلو استفاده ونه کړي. دغو درویو هیوادو ویلي دي که چېرته داسې وشي نو د غرب له عکس العمل سره به مخامخ شي. په ورته وخت کې ماسکو پر یاغیانو تور پورې کړی دی چې غواړي په ادلب کې د کیمیاوي وسلو برید وکړي تر څو غرب هوایي بریدونو ته وهڅول شي. بلې خواته د ناټو ویاند وانه لانګسکو ویل چې څو روسي بیړۍ چې پر کروس توغندیو مجهز دي په مدیترانې کې ځای پر ځای شوي دي. د ناټو ویان زیاته کړه موږ د روسیې د سمندري تشکیلاتو په برخه کې شک نه کوو خو په کار ده چې د سیمې ټولې خواوې په سوریه کې د بشري وضعیت د نورې خرابۍ مخه ونیسي.
ازادي راډیو اوري. اوس به اسمت سروان ته غوږ شو چې په شمالي قطب کې څه ډول اقلیمي تغیرات راغلي.
ساینس پوهان وایي په تیر ژمي کې د شمالي قطب یو شمېر سیمې بشپړې کنګل شوې نه دي او له کبله یې د کاربون دای اکساید زیات اندازه په اتموسفیر کې خپرې شي. د ډیلي میل ورځپاڼې د راپور له مخې ساینس پوهانو ته څرګنده شوې چې د شمالي قطب خاوره چې د مځکې تر ټولو سړه سیمه ده، ځینې برخې په تیر ژمي کې سړې، نمجنې، لندبلې او کنګل نه وي. د دوی په وینا دا چاره سبب کیږي چې په اتموسفیر کې زیات ګلتونی ګازونه خپاره شي چې د اوزون پردې ته خطر پېښوي. د ساینس پوهانو د څېړنې دا تازه نتیجه هغه اندېښنې تاییدوي چې زموږ خاورینه کره مخ په تودېدو ده. ساینس پوهان وایي چې د شمالي قطب همدا ځایونه چې په تېر ژمي کې یخ ونه وهل، په تېرو ژمو کې کنګل کېدل چې له کبله یې د میلیونونو ټنه پخواني کاربن په وړاندې دیوال جوړاوه. دوی اندیشنه لري چې که په همدې ډول په راتلونکو کلونو کې هم کنګل نه وي، لا ډېر کاربون دای اکساید او میتان ګاز به اتموسفیر ته وکوچیږي.
او که غواړئ چې د کابل د یوازني ژوبڼ په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ، د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام ته غوږ شئ چې د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبروو.
په 1946 کال کې پکسلویختونه تر اوسه ونه ویدنو یو 50 کلن سو په غواښ چیفتې تاسو وای ده.
اساسي بشري حقونو بل اونیس پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو، خو اوس په افغانستان کې اته نیمه بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر اشرف غنی له تروریزم سره د مبارزې او امنیتي مسایلو په چارو کې د چین د دولت له وزیر چینګ ګوپینګ سره د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. له ارګ څخه خبره شوې خبر پڼه کې ویل شوي چې ښاغلي ګوپینګ ویلي د چین حکومت د افغانستان له لوري طالبانو ته د مشروط اوربند ملاتړ کوي او د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې په بهیر کې همکاریو ته ژمن دی. د چک ولسمشر میلوش زیمان په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د چک د پوځي ماموریت ملاتړ وکړ. په پراګ کې پرون د چک جمهوریت له سفیرانو سره د دې هیواد ولسمشر د کرنې غونډې په مهال وویل چې په کابل کې د چک پوځیان د پراګ لپاره جګړه کوي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ دریمه یو ورځنۍ لوبه سبا په بلفاس کې ترسره کیږي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای وایي دی دا تمنه لري چې اروپایي ټولنه به د اټومي تړون په ارتباط د تهران تر څنګ ودرېږي. خامنه‌ای دا څرګندونې پرون د ولسمشر حسن روحانی او وزیرانو سره په ګډه غونډه کې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې د سوریې د ادلب ولایت په چارو کې مداخله ونه کړي. لاوروف دا خبرې وروسته له هغې کوي چې د سوریې حکومتي ځواکونه چمتو شوي چې پر ادلب پراخ عملیات پیل کړي او په دې هیواد کې د یاغیانو دغه وروستی مرکز هم ونیسي. د امریکا د دفاع وزارت یو لوړ پوړی چارواکی وایي که چیرې هند له روسیې څخه د دافع هوا د S-400 سیستم په څیر ډېرې وسلې وپیري، متحده ایالات د دې ضمانت نشي کولی چې پر روسیې له لګول شوو بندیزونو څخه دغه هیواد معاف کړي. سعودي عربستان د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړ چې ویلي دي د یمن په کورنۍ جګړه کې د سعودي په ګډون ښایي ټولو لورو جنګي جنایت ترسره کړی وي. د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. نور د راپورونو او مطالبو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې چې د ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام واورئ، پام وکړئ د اساسي بشري حقونو اونیز پروګرام اورېدو ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د جګړې د قربانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبوزمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. شرغلس
ډیره زیاته مننه عارف صاحب، زه خپل سلامونه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب، په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې دولت د ملکی وګړو د امنیت تضمین په برخه کې څومره بریالي دي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب، باید وایو چې هر دولت مکلف دی چې د خپل خلکو یا د خپل اتباعو امنیت تامین کړي، او کچیرته دوی د خلکو یا د خپل اتباعو امنیت نشي تامینوي، دوی دې ته مکلف دي چې کله چې د وسلوالو نخطو او یا هم د تروریزم د برخینه د یو مملکت خاریان یا اتبا ضرر ویني، نو باید دوی له غونه حمایت وکړي، یعنی د هغو قربانیانو څخه چې د وسلوالو نخطو او تروریزم له برخې چې زیانمن کیږي باید دوی له غونه هغه قانوني حمایت وکړي. چې له بده مرغه باید وایو چې د افغانستان دولت تر ننه پورې په دې اړه کې پاتې راغلی دی، یعنی که موږ وګورو له د طالبانو د حکومت د سقوط له بعد نه کله چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله او ډیری نړیوال ځواکونه په افغانستان کې ځای پر ځای سو او هغوی نه تنها چې خپله د افغانستان د امنیت په برخه کې کار کول، د افغانستان امنیت اردو او پولیس هم دې ته آماده کول چې دوی د خپل دولت د یا هم د خپلو اتباعو د امنیت د تامین ته آماده شي. اما سربیره پر دې چې نړیوال ځواکونو په ډیرو کلونو کې په افغانستان کې کار وکړو او کله چې نړیوال ځواکونو هغه خپل مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل، بیا هم د هغې په سربیره هم دولت دې ته نه ده توانېدلی چې د افرادو امنیت تامین کړي. نو په اول سر کې باید چې د افغانستان دولت د خپلو اتباعو د امنیت د تامین